السلام علیکم وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ده صفی ولاستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو راي په دغه پروګرام کې دوه نیز خبرونه تاندې څنګه او د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرو خو په سر کې اوري چې د ناتو د سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د دغه سازمان حضور د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډیر ګټور تمام شوی دی. د هماورې چې دفاع وزارت وایي پرون یې 19 پوځي عملیات پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم پکې خبرې وسی. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. او د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشتوالي او د رای ورکولو د بهیر پر څرنګوالي نیوکه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم پکې خبرې وسی. د ازادي راډیو خبریال له بروکسل په خپل راپورټ کې وایي چې د افغانستان په اړه بحث به سبا پیل سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ډاډ ورکړی چې د امریکا د نوې ادارې ولسمشر اداره به له افغانستان ملاتړ جاري وساتي. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ورځګان امنیه قوماندان ولی جان سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند د تلانی په سیمه کې شوي دي. ښاغلی سرحدي زیاتوي چې افغان ځواکونو په سیمه کې پرمختګ کړی او ځینې سیمې یې له وسلوالو طالبانو نیولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي چې د مهتر رلام خار اړوند سیمو کې د الماس دیش په نوم تصفیه عملیات پیل کړي دي. خو د عملیاتو د لاسرړونو په اړه جزئیات ورن نکړل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د شلو او 500 ترمنځ وسلوال وژل کیږي. د دغه وزارت د ویندوی مرستیال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي اردو هم تلفات لري خو شمیره یې د کمیدو په حال کې ده.
ما هر روز از 20
هر ورځ د شلو او 500 ترمنځ وسلوال زمونږ په عملیاتو کې وژل کیږي. مونږ هم په ځینې مواردو کې له 2 تر 12 تنو تلفات لرو.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې ملي اردو په تهاجمي حالات کې ده او د شفاق دو عملیاتو په ترڅ کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د هغه په وینا ملي اردو د هغو ولسوالیو د نیولو هڅه کوي چې لویې لارو ته نږدې پرتې دي. او د جرمني حکومت پرون خبرداري ورکړل چې په دې هیواد کې د جنسي تیری او قتل په تور د یو افغان کډوال نیول کېدو باید سیاسي مسله جوړه نه سي. د جرمني پولیس وایي یو 19 کلن افغان کډوال چې تیر کال ورغلی پر یو 19 کلن نجلۍ جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. دا پیښه د اکتوبر میاشت په لومړیو کې شوې ده. د نیول شوي افغان هلک په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي خو پولیسو ویلي دي چې په خپل جرم اعتراف کړی. په جرمني کې یو شمېر سیاسي ډلو د دې پیښې له امله غوغا جوړه کړې او د کډوالو په اړه د حکومت پر کړنلارو انتقادونه کړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشټوالي او د رای د ورکولو د بهیر پر څرنګوالي نیوکه وکړه. په ازبکستان کې د یک شنبه په ورځ د جمهوري ریاست ټاکنې وسوې. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو او دیموکراتیکو ادارو مشر پیټر ټایلر پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وویل چې د دغه هیواد د جمهوري ریاست ټاکنې په ډیره تنګه فضا کې ترسره شوې دي.
The dominant position of state actors
د دولتي کړیو کنټرول او د بنیادی ازادیو محدودیت په دې هیواد کې سیاسي پلورالیزم له ګواښ سره مخ کړی دی او د دې مخنیوی یې کړی چې هلته د انتخاباتو کمپاین په رقابتي ډول سرته ونه رسیږي. مطبوعاتو هم دا انتخابات تر کنټرول لاندې او په تنګه فضا کې څارلي دي. دولتي تبلیغاتو خلکو ته اجازه ورنه کړه چې بدیل غوره کړي.
د ازبکستان مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې شوکت میرزیایوف د جمهوری ریاست ټاکنې ګټلې دي. هغه به ډېر ژر د ازبکستان د نوي ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړي. د روسیې حکومت وایي د سوریې له حلب ښاره په بشپړ ډول د دولت د مخالفو وسلوالو د ایستلو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې نن او سبا به په دې اړه په جنیوا کې خبرې پیل سي. واشنګټن چې د بشار الاسد رژیم د مخالفینو ملاتړی ګڼل کیږي په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د بشار الاسد ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی په حلب کې په وروستیو کې پرمختګونه کړي. د رژیم مخالفو ډلو له حلبه د وتلو امکان رد کړی او د ښار په 10% برخې د واکمنۍ ادعا کوي. د فرانسې صدر اعظم مینوال والز اعلان وکړ چې د دې هیواد د جمهوری ریاست لپاره به په ټاکنو کې ګډون وکړي. دا ټاکنې د 2019 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. والز 55 کلن دی او نن د دې هیواد د صدر اعظمۍ له چوکۍ استعفا کوي څو د انتخاباتو مبارزې لپاره ځان تیار کړي.
Je suis candidat à la présidence.
زه د فرانسې د جمهوری ریاست لپاره کاندید یم. زه په ځان کې دا توان وینم او هیله لرم چې هیواد ته خدمت وکړم. دا زما بشپړ باور دی.
مانویل والز به راتلونکې میاشت د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید په وړاندې د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړي. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې پرون په حلب کې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکوونکی وژل سوی او دوه تنه نور زخمیان دي. د روسیې پوځ پر غربي هیوادونو تور پورې کوي چې د سوریې د رژیم د مخالفو ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف پرون وویل چې د سوریې د رژیم مخالفو په عمده ډول پر یو روغتون راکټي حمله کړې ده. ملګرو ملتونو په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې پر صحي مرکزونو له حملو څخه لاس واخلي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې ناټو په افغانستان کې خپل حضور ګټور بولی. دا خبره د سازمان سرمنشي یان ستولټنبرګ پرون وکړه.
NATO's presence in Afghanistan demonstrates our long-term commitment to the fight against terrorism.
دفاع وزارت وی پرون 19 پوځي عملیات په بیلابیلو ولایتونو کې پیل کړی او هدف یې د مخالفینو ځپل دي.
ما اوکنون در برابر دشمن از تهاجم استفاده میکنیم و دشمن تاب مقاومت را در برابر نیروهای قهرمان اردوی ملی ندارد.
د هلمند په بولان کې جګړه روانه ده او ملکیان هم قرباني کیږي.
تاسو هم د اوس ګورئ چې موږ په عملیاتو کې یو کور په کور جنگ ده. هر ورځ موږ درې کوره څلور کوره موږ کشروي لرو. دی یو خونه دښمن کوشش کوي چې د خلکو کورونه استفاده وکړي.
ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر وکړي چې د افغانستان د ملي شورا شمېر غړي دغه سفر په اړه انتقادونه کوي. نور مهم مطالب هم لرو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. رسول لمړي مطلب ته د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو حضور د سیمې د ثبات لپاره ګټور وباله. یونس ستولټنبرګ په بلجیم کې دا خبره هم وکړه چې د ناتو ځواکونه د کډوالو د خبرېدو په مخنیوي کې مرستندوی دي. ستولټنبرګ دا خبرې په بروسلز کې د ناتو په مرکز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. تفصیل له بروسل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شوه. د دې دوه ورځنۍ غونډې یوه مهمه موضوع په افغانستان کې امنیت او ثبات ته چې خبرې به پرې وشي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولټنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې لا په بروکسل کې وویل چې د غونډې په دوهمه ورځ به د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناتو له جګپوړي ملکي استازي اسماعیل آراماس سره د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوي. یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر دوام ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې د ناټو حضور له تروریزم سره زموږ د مبارزې پر اوږدمهاله شمنې دلالت کوي او همداراز په افغانستان کې زموږ حضور د سیمې د ثبات او د مهاجرو او پناه غوښتونکو د خورېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره به د کتنې پر مهال په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ او په افغانستان کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو پر بهیر خبرې وکړي. د ناټو د عمومي منشي په وینا دا هر څه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه بحث کې به د چهارشنبې په ورځ د ناټو د 28 غړو هیوادو د استازو تر څنګ د هغو هیوادو استازي برخه واخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. همدارس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نن سه شنبې به په بلجیم کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ تر ډیره د ناټو او اروپایي ټولنې پر اړیکو، د ناټو تر پولو ورهاخوا د ثبات او اوکراین په اړه بحث وشي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې هم اوریدلای شئ. همدارس په facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک ته کولای شئ خپل نظریات ولیکئ، خبرونه وګورئ او راپورونه ولولئ. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی پرون دوشنبه په بیلابیلو ولایتونو کې 19 تازه عملیات پیل شوي. دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ملي پوځ په تهاجمي حالت کې دی او د پوځي عملیاتو شمیر ښایي لا زیات سي. فرشتې جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د تازه پیل شوو عملیاتو هدف د وسلوالو طالبانو د ادارې او رهبرۍ د استخباراتي معلوماتو راغونډولو او پروپاګندي مرکزونو او د هغوی د زندانونو له منځه وړل دي. ملي اردو د لیندۍ په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د شفق دو په نوم پوځي عملیات پیل کړل. د ملي دفاع وزارت د ویندوی مرستیال محمد راتمنش وایي په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي پر اساس د عملیاتو د زیاتولو او کمولو پریکړې کیږي.
ما توسط ازی عملیات ها توانستیم که پچیراگام را در ولایت ننگرهار
موشه دی عملیاتو پمرست توانیدلیو چه در ننگرهار پچیراگام در بدخشان تگاب او در دایکوندی گیزا بولسوالی تصفیه کن. موش در لشکرگاه شهر امنیتی کمربند ورپوری 15 کلومتر سیم پاکه کرده. موش پتی رو 100 ساعتونو که در هلمند پنادری بولسوالی که چه دشمن پراخ حضور دلود در ماین جوره ولستری فابریکه ویجاری کردی او یو سلو 15 ماینونه چه حقوی جور کردی و تخریب کردی. او پا جلال آباد که چه در دشمن در حمله در پلان لپاره څلور زره کیلوګرام چاودیدونکي مواد راوړل شوي وو ونیول شو. د دغو عملیاتو په ترڅ کې موږ په ټول افغانستان کې زیاتې لوی ادارې پرانیستې. د ښاغلي راتمنش په وینا ملي اردو به د خپلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي چې هغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي چې لویو لارو ته نږدې پرتې دي څو د ملي اردو اکمالات اسان شي. محمد راتمنش زیاته کړه موږ اوس د دښمن پر ضد له تهاجمه کار اخلو. دښمن زموږ په وړاندې د مقاومت توان نه لري. هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هغه چې پر لارو پرتې دي او هغو سرکونو ته چې اوله درجه اهمیت لري نږدې دي، زموږ لپاره لومړیتوب لري. خو د امنیتي پلان پر اساس زه د دې ولسوالیو نوم نشم اخیستلی. د ملي دفاع وزارت ویندوی زیاته کړه چې په افغانستان کې د ورځې د 40 او 50 ترمنځ مسلوال وژل کیږي چې زیات پکې بهرنیان دي. محمد راتمنش هم دا څرګنده کړه چې د ملي اردو تلفات د ورځې د 2 او 12 ترمنځ دي، خو د هغه په وینا دا شمېر د کمیدو په حال کې دی. محمد راتمنش وویل د افغانستان ملي اردو د تلفاتو د کمیدو یو دلیل د پوځي قطعو د اکمالاتو شکېدل او د لویو لارو د امنیت شکېدل دي. د ملي دفاع وزارت ویندوی څرګنده کړه چې د ملي اردو زیات عسکر اوس د ماین په چاودنه کې وژل کیږي او زخمیانېږي، ځکه وسلوال طالبان د جبهوي جګړې توان نه لري خو پر لویو لارو ماینونه ږدي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې دغه هیواد د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري او په سرحدي سیمو کې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې غړی آصف صدیقي وایي ایران هیڅکله نه غواړي له افغانانو سره رښتینې همکاري ولري، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي په دې اند دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت د دې لپاره کابل ته راځي چې په هیواد یې د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي. واصل وصال له نورو جزئیاتو سره.
له هغه وروسته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د آسیا زره هیوادونو شپږم کانفرنس په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی سره د لیدنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې راتلونکې میاشت د یو پلاوي سره کابل ته راځي، د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي ایران د افغانستان په وړاندې ښه نیت نه لري. د مشرانو جرګې غړي محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان ولس په دې اړه ډاډه نه ده چې دغه ډول ناستې به د افغانستان په وړاندې د ایران په دریځ کې بدلون راولي. ښاغلی صدیقي دا کوي چې په یو شمېر مواردو کې ایران له افغان طالبانو ملاتړ کوي.
دا حقیقت لري که ولیدل شي په هغو سیمو کې چې موږ له ایران سره پوله لرو دغه سیمې تر ډېره ناامنه دي او هلته د ایران له لورې د طالبانو ملاتړ کیږي. په ټوله کې دوی نه غواړي زموږ سره رښتینې اړیکې ولري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته د سفر تیاری نیسي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د تیرې جمعې په ورځ په پینټاګون کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې روسیه او ایران په افغانستان کې د ناټو د کمزوري کولو په هڅه کې دي. دغه امریکایي جنرال همدارنګه ویلي چې ایران د روسیې سره په خوا کې طالبانو ته په افغانستان کې مشروعیت وربخي. دا نیکلسن په خبره ایرانیانو او طالبانو له یو بل سره اړیکې لرلې دي. سره له دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر مانی لخوا د دغه سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنو عملي کېدو په اړه خبرې بلل شوې، خو د سیاسي چارو شنونکي احمد سعیدی بیا په دې اند چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت د دې لپاره کابل ته راځي چې په هیواد یې د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي.
ایران دا احساسوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي، نو ایران ته دا یو ښه موقع ده چې ورڅخه ګټه پورته کړي او په یو ډول ځان د افغانستان ملګری کړي او له بله پلوه هڅه کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ موضوعګیري وکړي. زه فکر کوم چې کوم پلاوی افغانستان ته راځي هدف یې په ایران کې د لګیدلو تورونو رفع کول دي.
افغانستان تر اوسه په رسمي توګه دا نه دي تایید کړي چې ایران له طالبانو څخه ملاتړ کوي، خو له دې وړاندې وخت نا وخته سیمه ییزو چارواکو ایران د طالبانو په ملاتړ تورن کړی. له دې وړاندې د لړم په میاشت کې د فراه والي آصف ننګ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد خارونو کې ژوند کوي او د تروریستي کړنو لپاره افغانستان ته راځي. حسم وکړه په دې اړه د ایران د سفارت نظر هم ولرو، خو د اړیکې په ترڅ کې په کابل کې د ایران د سفیر د نه موجودیت له کبله په دغه چاره بریالي نشو.
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت کابل ته سفر کوي، خو د ملي شورا ځینې غړي ورته مخه د هغه په سفر انتقادونه کړي، ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري. وربه شو فراه ته. د فراه ولایت چارواکي وایي ایران په فراه کې جګړه توده کړې او په دې جګړه کې لاس لري. د فراه والي آصف ننګ وایي ایران د دولت وسلوال مخالفان په دغه ولایت کې جګړې ته هڅوي چې حتی د ژمي په موسم کې هم دلته جګړه روانه ده. په فراه کې په وروستیو جګړو کې تر 500 زیات دولتي سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل شوي دي. نور حال د احمد شاه فطرت په دغه رپورت کې.
په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې که څه هم ژمی رسیدلې، خو بیا هم جګړې زور اخیستی او هر ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اړوي. په دې وروستیو دوو اونیو کې په فراه کې تر 500 زیات افغان سرتیري دولت د وسلوال مخالفانو په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه تر ډیره یا د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې چېرته چې د بخش آباد د اوبو بند موقعیت لري، او یا هم د ایران سره پر سرحدي ولسوالیو شیبکو او پشتکو کې ترسره شوي دي. داسې معلومیږي چې دغه کار د فراه د ولایتي چارواکو زغم او صبر هم نور کم کړی دی. د فراه والي محمد آصف ننګ د قومي مشرانو سره په یوې غونډې کې خبرې کولې. په ډاګه وویل چې د فراه په وروستیو ناامنیو کې د ایران هیواد لاس لري. د فراه د والي په خبره ایران وروسته تر هغه چې دوی پر بخش آباد بند کار پیل کړی د فراه سره یې علني دښمنۍ اعلان کړې ده. والي وایي چې ایران د دولت وسلوالو مخالفانو ته د فراه د سرحد څخه وسلې او نور امکانات په لاس کې ورکوي، او په دې توګه یې په فراه ولایت کې وروستیو ناامنیو ته لاره هواره کړې ده. والي وایي که دې مداخلې او لاسوهنې مخه ډب نه شي، نو ډېرې بدې پایلې به ولري.
دښمنان ایرانیان دي او د دوی نوکران او اجیران طالبان. دا په مکمله معنا د اجیر او غلام او جاهله لشکر په توګه د دې په تخریب کې مصروف. تر دا اوسه بل جنګ نسته. دا چنګ د بخش آباد
په همدې حال کې په مشران جرګې کې د فراه ولایت استازی هم د ایران لاسوهنه په وروستیو جګړو کې نه ردوي. د فراه ولایت سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې ایران او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د هغه لویو پروژو لکه د بخش آباد بند او همداشان د چابهار بندر عمل کېدو په فراه کې اندېښمن کړي او د دولت د وسوال مخالفان سره په مرستې سره غواړي چې د دې لویو کارونو مخه ډپ کړي. د فراه سناتور وایي چې دا موضوع باید په لوړه ډیپلوماتیکه کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح او د حل لاره ورته پیدا شي.
بېله شکه د فراه جګړه د څو وخت مخکې چې زموږ خلک ډېر وځورېدل، مهاجر سوه، شهیدان سوه، زخمیان سوه. زه فکر کوم دا جګړه د بخش آباد د بند جګړه ده، دا د چابهار د بندر جګړه ده او د فراه بند بهرني استخباراتي کړي په دې کې لاس لري. هیله مند یو چې مرکزي حکومت سره دا مسایل موږ به د میډیا او طریقې به هم شریکو، نږدې به هغه خپل عمومي غونډې ته به هم دا موضوع وړاندې کړو چې خپل قوي تدابیر ولري او د ګاونډي ممالک سره دا موضوعات مستقیما د ډیپلوماتیکو اصولو پر اساس حل فصل.
هر کال د جیم پر رسیدو سره په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت څه ناڅه سمیږي، خو سږ کال لا هم دغه وضعیت خراب شوی او د فراه ولایت په بلابلوک، بکوا، شیبکو او پشتکو ولسوالیو کې د دولت د وسوالو مخالفانو فعالیتونه ډیر شوي دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
اشنا رادیو د ماخام لو د سهار تر وو په 12:00 منځنۍ چپا او اف ام 13:15 خبرونه کوي. خو ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار لو د ماخام تر وو په همدغه چپو او همدارس په انټرنیټ ازادي رادیو ټکی اورګ وبپانه هم خبرونه لري. د جرمني حکومت وی لدې چې یو افغان هلک هلته پر یوې نجلۍ د جنسي تجاوز او قتل په تور نیول شوی باید سیاسي مسأله جوړ نه شي، بلکې د جنایي جرم په توګه مرته وکتل شي. د جرمني پولیسو د جمعې په ورځ یو افغان کډوال پرې وینجلې د جنسي تیری او د هغې د قتل په تور ونیو. دا افغان هلک ولس کلان دی. په دې اړه فرشتې جلال زی رپورټ جوړ کړی.
په جرمني کې د یوې ځوان نجلې د قتل او پر هغې د جنسي تجاوز په تور د یو افغان کډوال نیول کېدو غوغا جوړه کړې ده. په دې هیواد کې یو شمېر سیاسي ډلو چې د کډوالو په اړه د حکومت د کړندارو مخالف دي پر حکومت فشار راوستی چې له اسلامي هیوادونو د پناه غوښتونکو پر ورتګ محدودیت ولګوي. د جرمني پولیسو د جمعې په ورځ یو 19 کلن افغان کډوال چې تیر کال هغه هیواد ته ورغلی، د ماریا لادن په نوم پر یوه 19 کلن نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د قتل په تور ونیو. پولیسو ویلي چې ماریا لادن د طب محصله وه او لومړی جنسي تیری ورباندې سوی بیا وژل سوې ده. پولیسو ویلي چې د پیښې له ځایه راغونډ شوي شواهد او د ډي این ای معاینې څرګنده کړي چې نیول شوی افغان کډوال په دې مسله کې لاس لري. دا پیښه د روان کال د اکتوبر میاشتې په پیل کې شوې ده. د دې افغان کډوال نوم نه دی اخیستل شوی او په اړه یې ډېر معلومات هم نه دي خپره شوي، خو ویل کېږي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. دا افغان له یوې جرمني کورنۍ سره اوسېدو او ویل کېږي چې تر دې مخکې یې هیڅ ډول مشکوک کار نه دی کړی، خو د پولیسو په وینا هغه منلی چې پر ماریا لادن یې جنسي تجاوز کړی او بیا یې وژلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله یو شمېر مخالف سیاسي ډلې او د جرمني ځینې خلک د دې هیواد پر حکومت او یو شمېر مطبوعاتي سرچینو نیوکه کوي چې د داسې مسلو د غلي کولو هڅه کوي او غواړي چې په دې ډول د کډوالۍ له کړنلارې سره د سیاسي مخالفت مخنیوی وشي. سره له دې چې په جرمني کې د مهاجرت یو شمېر مخالفو سیاسي ډلو له دې مسلې سره غوغا جوړه کړې، خو د حکومت یو ویندوی پرون وویل چې که نیول شوی افغان کډوال مجرم وپېژندل سي د قانون پر اساس به سخت مجازات سي، خو دا پېشه باید له یوې ډلې کډوالو یا ټولو افغانانو سره چې هلته پناه غوښتنه کړې و نه تړل سي او له دې سیاسي مسله نه جوړوي. ویل کېږي چې تیر کال هم په جرمني کې د نوي میلادي کال تر رسیدو په مراسمو کې هلته ورغلو پناه غوښتونکو له ګڼ شمېر ښځو سره جنسي زور او زیاتی کړی، خو ځینې خبري رسنیو تر ډېرې مودې په دې اړه له رپورټ ورکولو ډډه کړې وه.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل
ولایت. د نوامبر 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر 13 پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره نوې ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. په افغانستان کې د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د دوشنبې په ورځ د یادې ستراتیژۍ د معرفي کولو په مراسمو کې وویل دغه ملي ستراتیژي په داسې حال کې معرفي کیږي چې اوس هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي دغه ډول ستراتیژیو جوړول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې اغېزمن دي. سباون کاکړ په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ملي ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به ښځې په یوه خوندي چاپیریال کې ژوند وکړي. د ښځو چارو وزارت وزیر دلبر نظري د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ستراتیژۍ د معرفي کولو پر مهال وویل که څه هم یاد وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي خو اوس هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخ دي. دلبر نظري زیاته کړه چې دغه وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره یوه نوې ملي ستراتیژي هم جوړه کړې ده.
له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د ستراتیژۍ د ملي پلان طرحه او تصویب ته ځکه اړتیا ده چې د دغه پلان په تطبیق او څارنې سره به عدالت د ښځو لاسرسی او د کورني تاوتریخوالي متضررینو سره به د ملاتړ په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي.
اغلی نظری زیاته کړه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي ستراتیژي د پلي کولو لپاره د دولت او نړیوال ټولنو ملاتړ ته اړتیا ده. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 3400 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان د وګړو صندوق وویل چې په افغانستان کې 80% ښځې په یو ډول نه یو ډول له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغه بنسټ استازي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید عملی ګامونه واخیستل شي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دغه ملي ستراتیژي پلي کېدل په هیواد کې د ښځو د وضعیت په ښه والي کې مهم وباله.
بدون شک عملی شدن این استراتژی با
دی وای لشک پرت له ټولو ځنګړتیاو سره دغه ستراتژی پلی کېدل به د ښځو حقوقو د خوندیتوب د عدالت د ټینګښت او د تاریخي محرومیتونو څخه د ژغورنې په برخه کې مهم اقدام وي.
تاریخي شان در افغانستان خواهد بود.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې په دې باور دي چې د دغه ډول ستراتیژي جوړول د ښځو په ژوند کې خاص اغیز نشي لرلای. په دغه فعالانو له ډلې څخه مریم حسیني ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د ښځو چارو وزارت دغه ستراتیژي به یوازې 40-50% بریالی وي او 50% ناکامه ستراتیژي ده.
اغلی حسیني زیاته کړه تر هغه چې د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د خلکو او ټولنې د ذهنیت جوړولو لپاره کار ونه کړي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ناشونی دی. سباون کاکړ ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د نن چاپ ورځپاڼو همدا مطالب څه دي؟ نسیم شفق ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نن یو ورځپاڼو په خپل مطالبه او تبصرو کې تر ډیره د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان په اړه د ولسمشر غنی پر سرګندونو او په دې اړه پر غبرګونونو تمرکز کړی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې آیا پاکستان رښتیا هم خوار او ذلیل شو؟ د سرمقاله لیکوال ویلي چې د محمد اشرف غنی لخوا د پاکستان د 1500 میلیونه ډالر مرستې رد د بیلابیلو ارګانونو او سیاسي سیرو له هرکلی سره مخامخ شوی. په سرمقاله کې راغلی چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر غنی دریز د ډیرو پاکستاني ورسپانو سرټکی وو او د هغه هیواد د چارواکو تند غبرګونی هم راوپاراوه. د ورسپانې په یو بل مطلب کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له قوله لیکلي چې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون د پاکستان لپاره رسوایی و. په مطلب کې د مشرف له قوله راغلی چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د استازي ګډون په نړیواله سطحه د دې هیواد دریز ته ډیر زیان ورساوه. سرنوشت ورسپانې هم په دې اړه یو مطلب کې په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز له قوله ویلي چې د ولسمشر غنی سرګندونې خوښینوونکي خو د پوهېدو وړ دي. ښاغلی عزیز ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې جنگ او تلفاتو ته په کتو د آسیا زړه په کانفرنس کې د محمد اشرف غنی سرګندونې د درک وړ دي. سرنوشت په یو بل مطلب کې په دې اړه لیکلي چې ولسی جرګې د پاکستان په تړاو د ولسمشر غنی له وروستي دریزه هرکلی وکړ. هیواد دولتی ورځپاڼې هم خپل سر مقاله په همدې موضوع سرخولې او ویلي دي چې پاکستان باید له دوه یوه لاره غوره کړي. د سرمقاله لیکوال وایي چې پاکستان له تروریزم څخه د ملاتړ په خاطر له سختو فشارونو سره مخامخ دی او د دې هیواد چارواکي نشي کولای چې د نړۍ د قانع کولو په خاطر کوم مواجه دلیل وړاندې کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې پاکستانی چارواکي باید له درانه خوبه راویښ شي او د سیمې له غوښتنو سره ځان برابر کړي. او سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز له قوله ویلي چې ښاغلي غني هغه څه وویل چې هند غوښتل.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې دوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرایط پنځه باندې خپرونې کوي. په فیسبوک هم موږ مهیروي facebook.com/ازادي راډیو. وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان سرخطونه وایي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت په هم پکې خبرې وشي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د شلو او پنځوسو ترمنځ وسلوال وژل کیږي. د جرمني حکومت پرون خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د جنسي تیری او قتل په تور دی افغان کډوال نیول کېدو باید سیاسي مسله جوړه نه شي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره او د لاس انجلس پولیسو وایي د یونیورسل په ښار کې د امنیتي تدابیر وروسته له هغه زیات کړي چې د یو بهرني ګواښونکي پیغام ورورسید. د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشتوالي او د رایې د ورکولو د بهیر پر څرنګوالي نیوکه وکړه. او د روسي دفاع وزارت ادعا کړې ده چې پرونې په حلب کې د سوري د رژیم د مخالف وسلوالو په حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکونکي وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان سوي دي.
مننه له رحمت الله افغان چې لنډ خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پاڼه موندلای شي. په کابل کې د ګمرکونو او مالیاتو لومړنۍ اکاډمي پرانستل شوه. د افغانستان د مالیې وزیر د دغې اکاډمي د پرانستې په مراسمو کې وویل دغه اکاډمي به د مالیاتو په راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ولري. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي دغه اکاډمي به په ګمرکونو او مالیاتي سیستم کې د فساد د مخنیوي په برخه کې رغنده رول ولوبوي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمي د جوړېدو هدف د ګمرکونو چارو لپاره په عصري وسایلو سنبال د یو علمي بنسټ جوړول دي چې په پایله کې به ګمرکي چارې له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. د مالی وزیر عقلي حکیمي چې د دوشنبه په ورځ د دغه اکاډمي د پرانیست په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د ګمرکونو او مالیاتو د نوي اکاډمي په پرانستلو سره به سالم ګمرکي او مالیاتي نظام او له فساد څخه پاک بشري ځواک رامنځته شي.
قدم اول مامورین ګمرک مو
دی وای په لومړي ګام کې زموږ د ګمرک مامورین او وروسته بیا زموږ عایداتي ادارې او بیا زموږ انتظار دادي چې دا یو د عامه مالی مدیریت مرکز جوړ کړو چې په دغه کې ټول موضوعات شامل وي. شغلی حکیمی وایي دغه اکاډمي به د ادارو په معیاري کولو د عوایدو لوړولو او د هیواد اقتصاد په پیاوړي کولو کې مهم رول ولري. یاد اکاډمي به د مالیاتي او ګمرکي تعلیمي نصاب د پراختیا د علمي زده کړو او د ګمرکونو نړیوال سازمان د روزنیزو امکاناتو څخه د استفادې لارې د ګمرکاتو کارکوونکو ته مسلکي وړتیاوې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتو له مخې په ګمرکي او پلټونکو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو یو شمېر والیانو او بېلابېلو نورو چارواکو مداخلو د هیواد په ګمرکي سیستم کې فساد ته زمینه برابره کړې. د ګمرکونو او مالیاتو نوي اکاډمي د بنسټ ډبره د 1900 کال د قوس په 28 نیټه کښول شو چې د اکاډمي د جوړولو لپاره اروپایي اتحادیه 9 میلیون ډالر او د امریکا متحده ایالاتو 9 میلیون ډالر مرسته کړې. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګري او صنایع خون مرستیال خان جان لکوزي د یاد اکاډمي پرانستل ګټور ګڼي او هیله لري چې د اکاډمي پرانستل به په ګمرکي سیستم کې د فساد په مخنیوي کې ګټور تمام شي.
ورزو لوګر ته په لوګر کې د 100 میلیون افغانیو په لګښت د حرفوي زده کړو د یو مرکز د جوړولو کار پیل شو. په دې جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل دوی هڅه کوي د هیواد په کچه دا ډول مرکزونو شمیر دوه برابره کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د ټیټولو لپاره به د حرفوي زده کړو د اوسنیو مراکزو شمیر دوه برابره کړي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د کار او کسب د زده کړو په دې مرکزونو کې تر 15% پورې معلولین او ښځې جذب کړي تر څو دوی هم په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. یاد څرګندونې تېره ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوریاخیل په لوګر کې د حرفوي زده کړو د مرکز لپاره د نوې ودانۍ د کار د پیلېدو په ځای کې وکړې. نصری نوریاخیل وویل د لوګر والی محمد حلیم فدایی ویل د یاد مرکز په جوړولو 40 میلیون افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د لوګر والی وایي مخکې د 8690 کسانو سروې شوی وه چې کار نه لاره او غوښتلې مسلکي او حرفوي زده کړې ترلاسه کړي.
هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی به دلته روزل کېږي او هغوی به ټرېنینګ ورکول کېږي او له فراغت وروسته به هغوی ته هغه وسایل هم ورکول کېږي چې وکولای سي تجارت وکړي او له دې لارې نه حلال روزي لاسته راوړي. بیکاری یو له هغو مومیدو فکتورونو د ناامنۍ څخه ده. موږ کولای شو چې د علم کسب مهارت او تجارت لاري بیکاری کچا راټیټه.
د لوګر د ولایت شورا غړی سید قریب الله سعادت وایي
باید دوی ته د کار زمینه برابر شي، دوی ته امکانات پیدا شي، دوی ته بانکونه قرضه باید ورکړي، وسایل ورته ورکړي. داسې نه سي چې دوی شغل زده که بیا څه وکړي. نو د شغل زده کولو په خاطر چې مرکز جوړیږي بیا د کار د پیدا کولو لپاره نور شرایط ورته مساعد شي دا ډیره ښه ده.
د لوګر یو قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي په لوګر ولایت کې د نورو ولایتونو په شان د بیکاری کچه لوړه ده.
باید هر ولسوالۍ ته داسې یو پروژې را جوړ کړي ځکه دا ډېر یو مهم او د افغانستان د آرامي او د افغانستان د پیشرفت لپاره او خودکفایي لپاره دغه پروژې ډېر زیات مفید او ګټور. ځوانان بې وزګاره دي، 50% مطلق بیکاره ده. زمونږ غوښتنه ده چې دغه سې پروژېګانې کړه جوړ شي، دا به انشاءالله د بیکاری کچه به انشاءالله ډېر بکنه.
یادونه ورده په اوس وخت کې په افغانستان کې بیکاری د مهمو ستونزو څخه ده او کتون کې د روانو ناامنیو یو بنسټیز لامل هم د بیکاری زیاتې دل پګوته کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر څو چې په دې هیواد کې اساسي او زیربنایي اقتصادي پروژې پلي نشي او خصوصي سکتور وده ونه کړي، یوازې د حکومت په چوکاټ کې به ټولو ته کار موندنه ناشونی وي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدله. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ په ماډلینګ غږیږو.
مردن خو یو فیشن برخه ده، باید خوښ شي. غواړو چې هغه شی خلکو ته وښیو چې هغه څه حقیقي دی.
خلک باید لا خوشحاله اوسي چې موږ هغه پخواني شیان بیا را ژوندي کوو.
ماډلینګ چې نن سبا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې پالل کیږي، په افغانستان کې په لومړي ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د یو شمیر ځوانانو لخوا پیل شو. د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال هم د ماډلینګ ځینې پروګرامونه جوړ شول، خو کله چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه د ژوند د نورو اړخونو په څیر ماډلینګ هم د خلکو له یاده ووت. اوس یو شمیر ځوانان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ماډلینګ ته تشوي جلوه بیا را تازه کړي. دوی په اعلانونو، د سندرو په کلیپونو او فلمونو کې هم را څرګندېږي. محمد منیب ابراهیمی چې په لومړي ځل د میرمن نغمې د سندرې په یو کلیپ کې راښکاره شو، غواړي د ماډلینګ له لارې خلکو ته مثبت پیغامونه ورکړي.
د هیواد ناخوالې، هغه ناخوالې چې موږ په دیرس کال یا څلوېښت کاله جنگ کې موږ باندې تپل شوي دي او موږ ته ضروري ټول افغانان ته ضروري، نو ما غوښتل چې د خپل د هنر له لارې یا د خپل د لباسونو له لارې داسې پیغامونه ولرم چې د ټولو هیوادوالو زړونو کې ځای پیدا کړي او الحمدلله تر اوسه پورې پکې پیاوړي او کار کړی.
هادیا پوپل هغه پیغله ده چې له څلورو کلونو راهیسې د ماډلینګ په برخه کې کار کوي. هغه وایي د خلکو له مثبتو او منفي غبرګونونو سره مخ شوې، خو د نورو له خبرو ورهاخوا دې ته دا مهمه ده چې په ماډلینګ کې پرمختګ وکړي.
خبرګون ام مثبت او ام منفي و، خو مثبت خبرګون اول ځل د پلار می و او زما سره ډیر مرسته پدې باندې کړې ده چې زه د هغوی اولاد يم او زما خواهش خپل خواهش ګڼل دي او زما سره مرسته کړې ده. خلک ستا چې هم می تشویقي د غوس خزرې مننه کوم او داسې خلک هم ستا چې خپل بدرات خبرې راته کوي زه غوته پام اصلا نه کوم. پدې خاطر باندې چې موډلنګ زما یو شوق دی، زه پاغه کې مخاړه مخته لاړسم او یو انسان چې پر یو لار باندې ځي سل ځلې پاغه کې لوېدل لري، خو یو سل یو ځل باید د الله تعالی په امید باندې څوک ولاړ سي او قدم واخلي مخته لاړ سي. پدې خاطر باندې چې ژوند یوازې موږ خپل ځان لپاره کوو، د بل چا لپاره نه کوو.
هدیا پوپل د موډلنګ پر مهال له مختلفو افغاني جامو استفاده کوي او د کوچانو جامې ډېرې خوښيږي.
د ټولو ولایاتو د لباسونو نمایش ته یې شې د کوچي کالي، د نورستاني، د پکتیا کالي، د کندهار کالي، په ټولو کې راحته یم، لیکن په کوچي کالي کې ډېره راحته یم. په دې خاطر باندې چې هغه ټول وسایل چې پاغه کار اخیستل کېږي مکمل ځان یو کوچنۍ جنې احساسوم. زه فکر کوم زه یو کوچنۍ انجلۍ یم او هر څه وسایل مې د کوچیانو سره دي.
هر ماډل چې د یوې سیمې ځانګړي جامې جوړوي باید په اړه یې سم معلومات وکړي. محمد منیب ابراهیمی وایي دی چې د هرې سیمې جامې جوړوي، هماغې سیمې ته سفر کوي، کله چې معلومات پوره شي بیا خپلې جامې جوړوي او د ماډلنګ پر مهال یې اغوندي.
ټولنیزه میډیا کې را سره دي یا دوی سره ارتباطات لرم یا ځوانانو ته ورزم هغوی مسره ډېر زیات ملاتړ کوي، عکسونه راخي یا بعض زه خپله ورزم هغوی ته کلتوري سفرونه لرم تدبیې اندازه ما مجبور کوي د دې څه شم نشته، خو ته خپله راشه چې دی پیدا کړي بیا زه ورزم هغوی ما ډېر نازوي. نو هر ولایت د افغانستان ته ما سفر کړی دی، بس شان لمغو نه پوښتنه کوو او کلتوري فرهنګي څانګو سره ځوانانو سره ناستې ولاړې مو کړي دي، هغوی نه معلومات کوو. نو غواړو چې هغه شی خلکو ته وښیو چې هغه څه حقیقي دی.
یو شمېر ماډلان چې پخواني افغاني لباسونه معرفي کوي، ځینې توکي یې د پخوانیو اصلو جامو په څیر نه وي، بل دا چې پخوا به جامې په لاس ګنډل کېدي خو دوی په ماشین ګنډي. د افغان ماډل ګروپ مشر عبید زازی بیا دا کار د کلتور په تاوان بولي. هغه وایي وطني جامې او نور پخواني توکي ځینې خاص ظرافتونه لري چې لاسوهنه پکې سمه نه ده.
تاوان ده چې موږ فرهنګ کې لاسویلی کوي او فرهنګ منځ دي، یا څه چې موږ ته اصلي لباس د اصل دود او کلتور ده باید د هغه نه متاثر استفاده وکړو. باید د سړی مشران نه پوښتنه وکړي، هغه څنګ ته عکسونه تصویرونه پیدا کړي تر څو چې هغه لباس اصل خلق تو پیژنو. او دو درې ورځې پیدا شوی دي څه پاکول کې پاره وي او په رسونه کې پاره ودی دي ساختي چینایي پاره پیدا کیږي د شان وي دغه ډیر غلط کار ده. او بل یو ایماج او شاګرد ده چې دای لباسونه ډیر مختلف خراب جوړوي، هله باز چې موږ تاسو نن ریس ته ارتباط نلري. او زنانه لباسونه خیلی د بالا پوشونه غوند چې د پخوانی مشران او غسل او اصل لباسونه چې روسان استفاده کوي.
یوش میر افغان مدلن چې په کابل کې دفترونه لري، ټولې هغه جامې او توکي چې دوی د ماډلنګ پر مهال غوندي په خپلو دفترونو کې ایښي دي. دا دوه ماډلانو عبید زازی او محمد منیب ابراهیمی دفترونو ته مو لزان سره بیایو. دوی د خپلو جامو او د ماډلنګ د نور وسایلو په اړه معلومات راکوي.
دا کالج ګور دی د پکتیا سیمې دي، کوچیان دی پکتیا دی، واسکات ده او ګردخد ده نه یټن لباس ده چې مخکې خلک وشي یا جنگ ته تلل یا به اټن کولو دغه کالي بي غسل ملیا به وتړله اټن به ورکې کولو. پاس چې ګورې هغه واسکات ده هزارګي واسکات ده بامیان سیمې ده پکوله چې ده نورستانه ده هغه ټولې د لوی د پستکي جوړ شوي څنګ ته هغه پکوله.
دغه واسکات چې دی د کې پیسې دي، دا پیسې پخوانۍ دي که اوسنۍ دي؟
نه، دا پیسې پخوانۍ دي. ګورې چې زنگویل دیر زاده شویدین، در تقریبا دیر شایدی ده شپیتو کالو دومرا کالو مخ که پیستی سپین زر پکی دی گوره کنه اغا تاقی جرر پکی صفغانی ده زایر شاید وقت پیستی دی.
او در نور شن؟
نور اغا کرتی تا گوره کنه یک که دیر شن کار شویدی اغای شکاری کرتی ده چه نورستان خلک و در غرانه هستی مکه و اغا شکاری کرتی و غسل شکار تا براوان و شکار بکوال. در خواله چه در مزاری خواله ده؟ مزار سمت اوغندی اغا خواله چه ده؟ اغای ازارگی ده ارپیچ کار بکشه و سپین زردی.
همدا شپ د افغان ماډل محمد منیب ابراهیمی په دفتر کې یو. د دنګ ځوان دی، اوږده ویښتان لري او سترګې هم تورې کړي. ابراهیمی صاحب، دلته ځینې ځانګړي شیان لري، جامې دي، پکولونه دي، خولۍ دي، واسکټونه دي، لونګۍ ده، دا به معلومات راکړي چې څنګه جوړ کړي دي او دا د کومو سیمو پورې اړه لري.
هغه اول واسکټ چې ګورې هغه پیسې بغل واسکټ دی چې لرګی نه ماډیز کړی، لرګی نه جوړ شوی دی او د افغانستان ښکلی بیرغ دی. هغه د قومونو د یووالي په خاطر دی او تر څنګ چې ګوري د سولې په خاطر لباس ډیزاین شوی دی چې هغه د بڼکونو ډیزاین شوی خیسته په کول لري او خیسته هغه دوه رنګ چې د سولې دي یو آسمانی رنګ یا ابي رنګ ورته ویلی شي یو سپین رنګ هغه خیسته ځانګړي تکې نه هم جوړ شوی دی هغه لباس چې ډېر زیات او ځانګړي تسبیح هم ځان سره لري ځانګړي بوټونه هم ځان سره لري او دې تر څنګ چې ګورو یو لباس دی چې د هغه ځوانانو چاټن ته استفاده کول یا مشرانو بچی جرګې کولې دا د پښتنو اصیل لباس دی چې دا د تر څنګ او تر څنګ د کلی چې دی په کالیو کې هم دا رغلي لرګین ډیزاین شوی دی او نارنجي رنګ لري او دا په حساب موږ کوک نارنه غوړو چې دا پیغام دا وشه د خنیات ته مو نه ویلې وي دا لباس نو چې پیغام لري
هدیا پوپل وای په موډ او فیشن کې جونې ډېری مشهورې دي خو هر انجلۍ چې موډ او فیشن کوي ماډل نه بلل کیږي ځکه ماډلینګ یوازې په فیشن خلاصه کېدلی نه شي
یوازې فیشن نه سکیدلای چې جنې سم ماډل جوړه کې په دې خاطر باندې چې موږ چې دلته کوم لباسونه چې نمایښ ته یېږدو هغه د اصل افغاني فرهنګ دی او د افغانستان فرهنګ دی چې نمایښ ته یېږدو نو په دې خاطر باندې زه ځان ته کوم ماډل وایم په دې خاطر باندې زه افتخار کوم چې زه افغاني لباسونه نمایښ ته یېږدم
ډیر ځوانان شته چې له ماډلینګ سره علاقه لري او غواړي په دې برخه کې کار وکړي خو یو ځوان باید کومې ځانګړنې ولري چې ماډل شي عبید زازای راته وایي
لومړی مقام چې لري ځواني ده باید ځواني خچه کوي خو ښکلی قد ولري او ډېر غټ نه وي مخې نری وي او یغه نه ذوق بیا ډېر مهم ده چې باید ذوق ښه ذوق لري چې لباس شیان ښه انتخاب کړي نو شانه د اولی چې دی لک پلن وي او داسې یو کرکتر ولري چې هغه جذابه وي ډېر که ډېر ښکلی نه وي باید ډېر جذابه وي چې ستیج ته ځي از ستیج په مخ کې ډېر ښکلی وبرېښي چې جامې داسې خوند وکړي ځوانان باید خپل دغه برخې نه ډېر استفاده وکړي په دې چې یو ځوان چې ښکلی وي کرکتر ښه ولري او شاخل نن ورځ متاسف ګور چې اکثرا خلک فیشان ته ډېره مخه ده که څه جنکې دي که څه هلکان دي فیشان او مود ډېر خوښېږي وخت چې خوښېږي روده شي په صحیح توګه وروښي
اکمل امید هم ماډلینګ کوي خدای بیا ماډلینګ د افغاني جامو پر ځای د لویدیځو هیوادونو په جامو کې کوي هغه وایي لا دې لارې غواړي خلکو ته د بهرنیو جامو د اغوستلو طریقه او ډول وروښيي
قسمه کې مو روزانه میبینیم مردم افغانستان زیاتره شان
لکه څنګه چې موږ هر ورځ وینو په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې خلک له غربي جامو استفاده کوي زه غواړم دوی ته د دې جامو د جوړولو اغوستلو او د رنګونو د همغږۍ طریقه وروښیم چې که دوی له بهرنیو جامو استفاده کوي په دې ډول دې وکړي دویم هدف مې دا ده چې نړیوالو ته وښیم هغه فیشن او ډیزاینونه چې دوی یې طرحه کوي موږ یې هم
کولی
په افغانستان کې یو شمېر خلک ماډلینګ ته په ښه نظر نه ګوري خو عبید زازی وایي ماډلینګ کومه خرابه لاره نه ده بلکې له دې سره د ځوانانو ژوند جوړېدلی شي او له نورو خرابو کړنو یې ساتي
ماډلینګ خو یو فیشن برخه ده باید خوښ شي کوم داسې منفي جنبه نه لري فضل خدای ټول ماډلان چې دي ټول ډېر ښه دي خو کورنۍ نه دي ماډلینګ کوم به خراب کار نه ده فرض که سګرت او نور خرابۍ نه نجات پیدا کولی شي دلته راشي
هدیا پوپل وایي خلک د ماډلینګ سره د مخالفت پر ځای باید په دې خوشاله شي چې د مشترک کلتور لپاره کار کیږي او ډېر هغه شیان چې له خلکو هیر دي دوی بیرته راژوندي کوي
خلک باید لا خوشاله اوسي چې موږ پخوانی شان بیا راژوندي کوو پخوانی خلک کچیر نسته خو د هغوی هغه څه چې منځته راوړي و دنیا ته راوړي و هغه څه بیرته راژوندي کوي
خوګوریدونکو د ایوی بلتان دي څنګه د پای شی بو تر ورسیدو دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي pa.azadiradio.com او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته مو هم څارلای شي facebook.com/tandichange تر بلتان دي څنګه مو علامل شه
نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی مسوده نیازی
د نوی نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې له خوښیو ډک ژوند ولرې پیل کوو د دې ونې په خبرونه روانه خبرونه کې د خزو پر باندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ په مناسبت د زینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبري کوو او په تیر څو کلونو کې بعد خزو پر وړاندې د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم.
خپل نوم اختر ده، خوست ولایت اوسیدونکی یم. کنه مالدار سړی ته ورکړی، اوس مې سړی مړ ده، مل ورځای و. کنه مړې که ویلې چې د ماته لوله کې ایښې وه، پیسې مو هم ډېرې وې، سیدرې نه دی راغی. مخامې ماته دا خواهش وکړ که چېرته ما کوې خو پیسې در کوم، که ده به کوې د څه شي خورې خورایې. بیا راته ویلې چې مېړه وکړه، ما وکړه سړی دې ما خپله لاسه و دا ما وکړو در باندې، اوس ما کوې که نه مې کوې خو ته مې چې نه دې کوم. درې کاله پاس راغی، دروازه یې راوټکوله، دروازه مې ور خلاصه کړه، تېزاب یې راواچو، ما به خور واخېستې بس په ځان نارپېدلې نه څه غورځن. دا مې لاسونه مې وسول، دا مطلب مې وسول، مخ مې وسوځېدم.
ما به ورته وویل مرزه که تاسې ووایه چې دا به ولاړ سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ویل د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کروکارې خزوات کوم. تو یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړي هغه به نه راڅخه واخېستې چپه به یې کړم. چې مې ژوند پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راسي نه پرېښولم، زه یې خوارولم. زه دغه ته نه پرېښوم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. لېورم مشر لېورم سپکې ورکې بې کوم. نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي. هغه غم دی، هغه زه پکې سوځم، هغه حال دی، هغه حال دی.
قدرمنو اوریدونکو، د دوو هغو میرمنو خبرې مو واورېدې چې د ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوې وې او ورپېښې نادودې ګاللې وې. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو 15 کاله تیر شوي دي، خو اوس هم له افغان میرمنو سره د یوه شخصي ملکیت په توګه چلند کیږي. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، پتیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو له برابرو حقونو دفاع کوي، خو لا هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند موجود دی. راځئ لومړی به د هغو لسکونو او حتی زرګرو پیښو له جملې نه چې هر ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي د یو څو پیښو غورچاڼ واورو. 1992 کال د سرطان 14 نیټه، د بغلان ولایت اوسیدونکي سهرګله د خسرګنۍ لخوا د مرګ تر حده شکنجه شوې وه. نږدې شپږ میاشتې په یوې زیرخانه کې بندي وه او تل وهل ټکول کېده. 1993 کال د سنبلې میاشت، نږدې لسو کسانو د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې نظامي کالي په تن و، د یوې کورنۍ غړي چې د واده له یو محفل څخه د کور په لوري روان و، له موټر نه کوز کړل، ګاڼې او پیسې ترې واخیستې او په میرمنو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. 1993 کال د هوت 28 نیټه، د کابل ښار شاید شمشیره جمعه ته څیرمه 28 کلنه فرخونده د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهریدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه. 1994 کال د جدي 28 نیټه، په فاریاب کې یو سړی د خپلې ښځې پوزه په چړې پرې کړې وه. دا میرمن چې ریزاګل نومېده، شپږ کاله د خسر په کاله تر شکنجې لاندې وه او د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې میړه ترې پوزه پرې کړې وه. 1994 کال د عقرب 12 نیټه، طالبانو په غور ولایت کې د روښانی په نوم یو 19 کلن نجلۍ له یو پردي سړي سره د تیښتې په تور سنګسار کړی وه. 1995 کال د سرطان 28 نیټه، د غور ولایت په یوې لرې پرتې سیمې کې د زهرا په نوم یوه 14 کلنه حامله میرمن د هغې د میړه د کورنۍ لخوا تر شکنجې وهلو ټکولو وروسته سوځول شوې وه، چې بیا وروسته یې د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. 1995 کال د سرطان 28 نیټه، د کابل ښار د اریا ښارګوټي په سیمه کې نامعلومه کسانو د دریو میرمنو مخ ته تیزاب شیندلی او له سیمې تښتېدلی و. قرباني میرمنه چې نفیسه نوري نومېږي او جلدی ډاکټره ده، ویلي و چې له هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په یوه راپور کې راغلي چې یوازې د روان کال په 9 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. د دغو ناوړه زړه بوګنونکو او خپل سرو پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوند ادارې نږدې له یوې لسیزې راهیسې په هیواد کې هر کال د نوامبر 25 نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. راځئ لومړی به د نوامبر د 25 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو چارو وزیر خبرې واورو.
په روان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې، پرنجونو د جنسي تیریو سوځولو، غیابي محکمې، سنګسار او له کوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پیښې وسوې.
د افغانستان د بشري حقوقو د صحوي دفتر د ښځو د حقوقو د ودی او ملاتړ د برخې مسؤل مسکا قدری په وینا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جدي ستونزه ده. د نوموړي په وینا په غدلي او کشفي ارګانونو کې فساد د دې باعث شوی چې د ښځو قضیو ته په سم ډول رسیدګي ونه شي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېره جدي ستونزه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې تړاو له لوی څارندوال سره درې ورځنی پروګرام درلوده چې په اخر کې مول لو څارندوال سره هم ولیدل او په دې مخبري وکړې چې موږ څنګه کولای شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي وکړو او یو د حل لار پیدا کړو او هغه فساد چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې موجود دی لمنځه یوسو. بدبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او میرمنې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دومره له ستونزو سره مخ کیږي چې بلاخره قرباني شوې میرمن له خپلې دعوې څخه تیریږي چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پر نورو اړوندو ادارو سربیره د ښځو شبکې لخوا هم د پراخ کمپاین په ترڅ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې رئیس حسینه ساپی وایي دوی له دې کمپاینونو څخه مشخص اهداف لري.
دا د 15 د نوومبر نه چې د نړیوالې تاوتریخوالي ورځ ده شروع کیږي او په 10 د دسمبر نه چې د بشري حقوقو د نړیواله ورځ لمانځل کیږي په دې کې خلاصي. زموږ هدف یا مختلف موخه چې د ظلمونو ویل دی چې مختلف شي، اول خو باید موږ فکر وکړو چې مختلف چې موږ وایو زموږ هدف څه شی دی. آیا باید موږ یو کار مختلف وکړو که تاثیر گذار یا دی؟ نه، موږ غوښتل دی چې هغه کارونه چې موږ په تیر شوي 14 یا 15 کارو کې کړی وو د هغې د حلقې په دایره کې موږ خپل دغه اهداف چې عملي کول د قانون دی، تاوتریخوالی قانون یو مجزا قانون باید پاتې شي، د خزینه مؤسسو او رهبری ته مشخص برنامې وي او قربانیانو ته برنامې، دغه یو مختلف ګام دی چې موږ په دې کمپاین کې ولرو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په اړه به د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
نوم می حیا دی. از ما په فکر خو دا 15 د نومبر تش په نوم دی، ځکه په دې برخه کې کوم کار نه دی شوی. یا څوک چې پر اس کې ښځې دي که نرینه دي، هسې د خپلو جبونو د ډکولو په خاطر ناستې دي. اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کیږي، په وړه ماشومه باندې تیری کیږي، په ښځې پوزه غوڅه کیږي. نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي. پروژې راځي په ملیونونو
تشریفاتی عملی کار پیسے مصرف کئی خرچہ کئی دا باید اطراف تولی گلتا یا کلینک جوړ شي یا یو موزی مرکز جوړ شي یا بے تعلیم پاتی نشی. نو
د ما په نظر دا کوم کمپاینونه چې په لاره چول شوي دي د ډیر ګټور کمپاینونه دي. کوم تاوتریخوالی چې یو چا د ښځې په مقابل کې پخوا کوو، اوس د دې کمپاینو له طریقه دوی کولای شي دوی یو څه انګیزه اخلي، دوی ذهنیتونه روښانه کیږي او دوی نور هغه تاوتریخوالی چې پخوا کوو دوی به هغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې نه کوي.
د خلکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له اړوندو ادارو شکایت کاوه چې هغه څه چې لازم وه دوی د میرمنو لپاره کار نه دی کړی. د دې ټولنو فعالیتونه یوازې تر لویو ښارونو پورې محدود وو او په کلو کې چندان کار نه دی شوی. د ښځو د شبکې له رئیس حسنی ساپی څخه مې وپوښتل چې په رښتیا هم دا ډول کمپاینونه ګټور نه وو. د هغې ځواب و
مثلا بل راځو چې په نمایشي کې هغه ستاسو پورې خپل مربوط دی. یو نفر که تعهد ولري، یو نفر که ځان سره عهد وکړي چې زه غواړم چې هر موقف کې چې اوسېږم، که زه وغواړم چې زه خپل په دې حلقه کې یا دایره کې باید تاوتریخوالی کم کړم، نو هغه نشي کېدلی چې ته نمایشي کې. او دغسې کسان هم شاید وي چې نمایشي کار وکړي، مګر هماغه څوک چې نمایشي کار وکړي هغه بیا پایدار نه دی. هغه ډیر یو کم وخت دپاره یو اقدام کوي چې هغه خپله نشي تهوه تحلیل نه لري، هغه تحلیلولی نشي، هغه یې پرېږدي. مونگا دغه عدد خی د تاثیر تقریبا سلور کال یا زیاتر دغه مونگا شروع کړی دی چې په ولایت کې مثلا دغه کمپاین چې مونږ کوو دا صرف د کابل په سطح نه دی، دا د ولایاتو په سطح باندې دی، د ولسوالیګانو په سطح باندې دی، د کلو په سطح باندې دی.
پوښتنه دا ده چې ولې او کله د نوامبر 25مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ونومول شوه؟ په 1918 میلادي کال کې د نوامبر په 25مه نیټه د دومینیکن جمهوریت درې تنه اوسیدونکو خویندو چې د میرابل خویندو په نامه هم یادېدلې د نوموړي هیواد د امنیتي سازمان لخوا په دې جرم وژل شوې چې د رژیم پر وړاندې سیاسي فعالیتونه کول. بیا همدغه نیټه په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونومول شوه چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی، ظلم او ناوړه چلند د ختمولو په خاطر لمانځل کیږي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/